السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. په سر کې تاسو د ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزان د پروګرام یو برخه اوري، او روس پسې بیا د یونیسف په مرسته د یوې ډرامې یو برخه اوریدلی شي. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو یو چارواکي ویلي تازه په کابل کې څو نجونې او ښځې د دوی په ټکو نامناسب حجاب له کبله توقیف شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د یو امنیتي مسؤل احسان الله ثاقب له قوله پرون چهارشنبه راپور ورکړی چې ویلي دي دغه میرمنې او نجونې د ښځینه پولیسو په مرسته توقیف شوي دي. آژانس زیاته کړې چې د طالبانو دغه چارواکي پرون د کابل په دشتي برچي کې یوې غونډې ته په وینا کې دغه خبرې کړي، خو د نیول شوو نجونو شمیره نه دی په ډاګه کړی. فرانس پریس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو ویان د عبدالغفار سباون په حواله ویلي چې توقیف شوو ښځو ته یوازې د حجاب سپارښتنه شوې. طالبانو وخت له رسېدو وروسته پر ښځو د اجباري حجاب په ګډون یو شمیر محدودیتونه لګولي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو د دوی حکومت له ښځو سره په جنسیتي تبعیض تورن کړی دی. طالبانو نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او دغه راز کار کولو منع کړي او له محرم پرته یې د هغوی په لرې سفرونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت وای په هرات کې شپږ دیرس باب نوې جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو خلکو ته وسپارل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت سیمو کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه په زلزلو کې ویجاړ شوي وو. په هرات کې په تیر اکتوبر میاشت کې سختو زلزلو نږدې 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 15000 کورونه هم په زندجان، کوشک رباط سنګي او نورو ولسوالیو کې ویجاړ شول. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماخام خپل لمړنۍ شلاوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت د ماخام په شپږو بجو پیلېږي. افغانستان او هندستان درې شلاوریزه لوبې لري چې لمړۍ نن دویمه یکشنبه د جنوري په 14 او دریمه وروستۍ د جنوري په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل روسي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګاوه چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انتونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثي اغیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. هغه زیاته کړې چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته په سره سمندرګي کې ټکنالوژي، تجهیزات، استخباراتي معلومات او د کښتیو په اړه معلومات ورکوي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دوی له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو ویلي تر هغو به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي تر څو چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د رسولو اجازه نه وي ورکړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړې چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځه سرغړونه کړې ده.
ازادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسئ او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورسېو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري
خو اوس پایل ستاسو په هغه پیغامونو کې و چې له پاکستانه مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم، د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ تاثیر تماس کوم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د لپاره چې اوس رزنان دي کوچنیان دي لري تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وبوی چکنه خوراکي چکا کې نه دی او د اسو کوم سعودیت ستانه د خوراکو چکا ستانه سرخانه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کې او شرواکو ورسیږي او سلام
دل سوزه مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پر تسوی د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم، ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالی په تشو تورو کالو کې راهړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بسفرو کورنۍ هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته پر لحاظ خدای مرد ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 1500 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي، پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي د په ملک.
مخداش د بوران پر خو روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاخچه ده، د یو خوا د پاکستان سره د اشلاس وګریواج، چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وشکي بره مو لک یار مو پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسواخي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې لک هغه شتمن خلک چې دي نو هغه خو بس جباره هندوستان ته، د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او ویزې راته موچي کړي، لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه راکوي دلته، چې څوک لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته دغه شي رالیږي، ول نه مې درلودي.
اوریدونکو دا اوس تاسو هغه پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو درایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي رادیو ته پریښیو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرو دوه غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دون کې مرستې کافي نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید خې مدیریت او همغږي شي. بل لورته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کم شوي. ولې له افغانستان سره مرستې کم شوي او دا چې ارتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتون کې عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
د ملګرو ملتونو په مرستې کې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دا مشکل مونږ لري، یو خدا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نشته حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بیزای شي یا مثلا نور مسایل دي، هغه ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځای شوي دي، راځي د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په غلومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی، دغه مرستې بسنې نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو د دو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزګي، دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي، دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه لیدل کېږي چې باید ترسره شوی.
مننه مدفی صاحب. خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدل، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به چې یادېدله او یو اتیا میلیون ډالر به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به د بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د نمبر د دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړی سره مستقیم رابطې لپاره غو میکانیزم ډیر مشخص او غلاند
متفی صاحب به خیزه د نړیوالو خبره داس کوم چې د مرسته خو د افغانستان له خلکو سره کیږي له حکومتونو او دولتونو سره خونه کیږي
عمدتاً رول پکې د حکومتونو او دولتونو دای چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس معنی نړیوالو مرسته کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري چې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سم اړیکې ولري سالم اړیکې ولري او تاسو سره ډیپلوماټیک راشه درشه ولري نړیوال مرسته کوونکو سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سم توګه باندې ورسوي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي
مننه متفی صاحب روسي پښتنه دا چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لمړنۍ 38 دي تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مخکې ورته وکړه خوغه اصلي د مرستو برخي کوم دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي
زما په نظر د دې لپاره یو وسی پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د اوغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې تر سره شي دا ډیر زیات مناسب دي چون اوس موږ وینو چې دغه کم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم د دن همغږی نه د نړیوال ټولنې سره او همدا شان دلته چې دوی اغستمو کې ځای پر ځای کیږي دینه هم چې د یو میکانیزم په اساس معنی دا نکیږي د لپاره یو درنګړی نړیوال نظارت ساتي د ما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې د بحران کته چې په کومه اندازه معنی دا د رسنۍ ته سم نه رسول کیږي د دې لپاره هغه همغږي نشته نو په دې اساس معنی ما تاسو مخ یاده ونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس معنی ټاکل کیږي نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې او دغه بحران لپاره یو درنګړی نظارت ضرورت دی او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي
د چارو کتونکي عبدالقادر متفي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي رادیو ته بریښي دي
السلام علیکم و رحمت الله زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مو مریضه مو ډېر د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشت رسوي یا لشکرګات رسوي نو ډېر مشکلاتو کې نو تاسو مداخله د کزموش پیغام د ستامیتر وزارت په لور رسوي چې موږ ته کلینیک راکړو سي آیا تا نغړې ډېر ورنه مرزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ د کلینیک سره په تکلیف کې نو کته زموش پیغام ورسوي
السلام علیکم زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي دلته په هلمند کې وروره دا د بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیر غنو غونه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پاله دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلق زندگی په او تو او تو دلته خلق د لیر ولسوالو څخه راځي دلته شپې په دایخ کې ورته تیری نو زما هله دار چې هو کسانو ته نوبت ورګي چې د لیر منتکو څخه ورته راځي او تذکری جر کاری ور خلاص کی یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکي په دوي میاشي د تذکره بیا ناراضي او یو دلته په او تو وخت نشي ته بایومټریک ورته کوي نو زما هله دغه چې دغه پیغام خپور کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د دلمند ولایت د دیش دول سوالیا څخه خبر کوم د شول سوالی ته افغان بیسم خطر اوري د انټرنیټ ډیر کمزور دی خپل خو بند وسی ورل کی موږ ډیر کمزور یم مشه مصرف کی او شی نصفه کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخست کی او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی
دا زادی و ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی زالم ګل دی لمن ولایت نوید لسوالی سر خدای وسیدم کی ما مادر تاسو مش په کلی کې خاده د بیسم ولاړه ده د انټرنیټ الی دی کمزوري ده نو تاسو داس خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی وروړي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشرنی، خوشاله اوسې محترم. زیتون باغونه دي دلی د کندهار کې، هینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې مشکار کو غواړو چې ستاسو د رسنی او ساس د چینل لاري څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شوه د کیشه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته، نو دا د رسنی د لاري یا د سوشل میډیا د لاري څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو، دا زموږ زیتونو په اسلام باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغي همکاران زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلام وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز را د شرجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې ځای ورسیږي. زموږ په هیواد کې په ډېر لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کترې ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکون کو السلام علیکم نے کہی لے وڑا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزور سوال دس کنا تک دی سیڈون کے زمر رخا دی رپات فلاکا د نہ انٹرنیٹی شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلینک لرو زل پلو چروا کو زخدا ہلے درم سدام تا کلینک یا شبکیہ پالک. والسلام.
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکوم پر سلام وړاندې کوم. بار السلام ورو دیو مې کوم مرسته ورکړه د غریبانو د کندو پلانو باندې غواړ چې هغه باندې کار وکړي او څنګه په جوړ کې. نو ساس ته زادی راډیو نه په ورځ په دا غوښته کیږي چې هغه چا مو کو راسي شاید هغه دې په دې ایت کار کوي او په دې پیډا ایت دا کندو د اطمینان په کارتونو ورکړي د غریبانو په غواړ زده یې باندې کار وکړي چې په جوړ کې او د سلو کار وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی چې یو اوسم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوان داخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړی کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزام لري سپر وسو درې اته سو ته 200 بلش میرو هم سپر وسو 200 پر سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسې شغلې تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د ایرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دوار دواړې زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیر تاسو ته وخت ترشه چاره ششته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، ارې باشماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پوی تاسو لزر در
ازادی رادیو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیری له خپل کور څخه نه درکدې. نوم یې شپې اولاد پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اته غرد ولسوالۍ د لایګي د کلی اوسیدونکو دي. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. نو که هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 1. 0 اویا 8 2 2 3 4. 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 1.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیدي او زل بیا ل خپل همکار طاهر خان د غراز ل بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خو بس ګناز ما شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او نو خپل کورشته دي. د واتس اپ شميره 00 24 21 12 شپږ 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 24 22 12 14 15.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او زله ترانګ دی او ریدونکو سلامونه می ومنه. زوی او لور دواړه د مایندو او پلرونو د زړه ټوټه بلل کیږي. اما زین کورنیو کې د لور په پرتلا زوی ته ډیره توجه کیږي. حال دا چې انجونې پراتلونکي کې د هغه مقام او رول مال چې پټولنه او کورنۍ کې تر سره کوي باید د توجه وړ وسی. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي. دوی دې چې ولسمشران نوابغ او پوهان په خپل غیږه کې روزي. دوی دې چې د کورونو تعداد یې خودن کې دي. نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په خډول وروزو سو ورا ټولنا او ورا اولادونه ولرو.
درنو او خدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې روغ او جوړ وایست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې و نن له دوو خوخیارو زیرک او نوکرنجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلی اوسیدونکو دي. دواړه زیرک او خوخیارین چونی دي. ملالۍ په خپل کلی کې خنو مو شهرت لري او د هوخیارتیا خبرې کور په کور کیږي. په خوانځي کې هم اول نمره ده او وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کچوړو پر ځای درخت کچوړي جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس بل دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځای را رسولي. تاسو دواړه ته راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځي په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ. خبش
زمانه ملالۍ ده. د خوشحال خیله د کلیم د روخان خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی يم.
سلام زه ګلاله يم. د روخان خوانځي د سلورم ټولګي زده کوونکی يم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کوم. ملالۍ جانې دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې په خو وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړي درلودي. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغه ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیا زه وګلاله کې نستو او سو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زمونږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړئ دا لوی نوښت دی. ښه ګلاله جانې اوس تر ته وایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه خیاطي زما د خوښي کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاطم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
لمرستان دوی بنسټ سره مو څنګه اړی کټینګ کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگیلا لازمک جوړی کړي کسوړی ولی دی، نو هغه مرستان دوی مو سسې ته یوړي. هغه هم زمک دا کسوړی خو خکړي او د جوړولو فرمایشی راک سموک تشویق شو.
تاسو دا کسوړی زمو ګرانو لیدونکو ته یو ځل ور وخی چې وای ګوري.
ولی نه دادې، دا کسوړی ما ګلاله ګنډلې دي.
وا څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط یې ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به یې د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالې جانه او ګلالې جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ لې نږدې نه وګورو.
سمه ده سمه ده ګلالې، راځه چې صفی باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
د زه نو زه به بیتی کول شروع کړم او ته په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالې جانې
څه وایې؟
زمون کامرمنان به ویډیو کوي او تاسو خپل کار کوي، وروسته به ان شاء الله خبرې وکړو.
ښه سمه ده
سمه ده.
وای متا
وای کړه ملک صاحب امر کوه.
چیرته ده پانده چیرته ده ولکه؟ هغه د شرزمان خان د مور ته وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه.
ورته وایم صبر وکړه ولې وارخطا یې کنه.
دا دی ملک صاحب دوه دروازه
ولکه یو ګیلاس وبوم درته راوړه چې دوا به اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب دا دی همدا اوسې راوړم.
راوړه خیر سره دوا دې وخوره چې نن دې د پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمنه او لور هم درسره که چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ها زیبا جانې او پلوشید تم نن پاسپورټ ورکوي؟
هو.
څه دا څه وایې دا زیبا او پلوشا؟
ولکه څنګه ځان سره بګنېږې؟ راکه د اوبو ګیلاس راکه.
واخله
دا دې څه وکړل دا ګیلاس دې چپه کړه ولکه لور خښتې کړم.
وبخه ملک صاحب مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاد کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي له خیر سره.
زما لور او مېرمنه؟ ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شرزمان له مور سره ځي. هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا زه خو لور نه لرم، نو پلوشا مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه ما له فرزانی سره کار ته نه پرېښوده، اوس یې تاسو راباندې خارج ته لېږئ. هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره وي. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، ته هماغه همت یې چې خپله مېرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوي؟
ملک صاحب ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره د ما خبره درته مهمه ده نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. پردی وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو ځم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي زړه به مې پې ډاډه وي.
همت خانه نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې څه شو؟ هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای پلوشه دې نه ورسره پرېښوده. ها
نه دا خبره نه ده، ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه. خو
څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي، یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پې غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسو زما مشران او زه مو کشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږي دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین نعمت خانه، اوس دې د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جانه نه کوټې جوړوم.
ان
دا وګوره لور جانې،
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیر زمان له موږ سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی په بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چېرته دی؟
هغه په خیر چې شیر زمان خان راشي، ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها سمنه ها.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. فرزانی ستړی مشی؟
سلام ترورې.
خیر دې سي زیبا جانې؟
ترورې ما پاسپورټ واغستو.
هو زیره می در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
سمره ښه، کومه دي؟ مبارک مو شه.
مننه. دا دي زموږ دواړه پاسپورټونه.
مبارک دی وي. اوس نه یوازې ویزې پاتې شوې، چې شیر زمان خان راشي درته وابه اخلي.
وګوره ترورې، دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم.
نیم کال کېږي لور جانې، یعنې له یو ژمي نه تر بل یو کال کېږي، او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي.
پاسپورټونه یې څومره ښه چاپ کړي، یو څه وخت خو بند و. ریښتیا سبا په خیر شیر زمان راځي.
دا دې ترورې، تا مور ته مې چای واچول.
ترور دې جار شه، لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم.
اول میرا باندې مور ګرانه ده بیتو.
لور کې ترور دې څه خبر سره بلد نه ده چې درنه خپه نشي؟
نه ولې خپه شم، مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي.
هو ریښتیا، انت زیبا جامې لا پاتې دي، نمې دې ورته اخیستي.
سبا به یې واخلي.
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه.
سبا چې شیر زمان راشي نو هسي به هم د ملک کره ورځي. زیبا هم در سره که، هلته به اجازه ترې واخلي. هغه دې خاوند دی، باید اجازه ترې واخلي.
ریښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، زه پسې خپه شوم. پلار جانه.
وی دا همت څومره ته ګران دی.
جان پلار دې درنه جار شه، د پلار خوږې.
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خپه یې.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. الا
همت خانه، پام کوه چې ګوره ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
السلام.
وعلیکم سلام.
مه ځوروه، زه یې په درد پوهېږم، اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه و کړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړې دي.
ولې ورخطا یې؟ د شیر زمان مور هم هېواله هغه میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ورباندې ګران دی. ښه ټول ور پورته شوئ، څوک خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، راځه له خیره سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاده.
لورې ورشه، او د خاوند په څنګ کې دی کېنه. تاسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. ماته زویه، مېرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکه، چې زما ځای تنګ دی، په تنګ ځای کې زما ساه بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه به دې په تنګ نه وي؟ ځای دې تنګ دی که څه؟ الله لورې، ته د همت خان څنګ ته کښېنه، چې هغه ځای خالي دی. پرېږده چې د شیر زمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي راځه دلته کښېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، دا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کوو د خیره سره.
شکر دی، یو خاتم پلار جان راسته، بل خاتم مور جانه.
و د پلار خوږی لوری، و زما بلبلې، ډیره خوشحاله یې؟
او خود خوشحاله یم، مور مې را باندې ډیره ګرانه ده. پلار جانه.
جان جار دې شم. وای لوری څه وای؟
ته خبرې ګازه ته ځو.
و لوری خبرې ما
مونږ پسې نه خپه کیږي.
ولې نه، چې خپه شم څه به وکړم بلبلې؟
همت خانه، که ته نه غواړې بیا نه ځو. پاسپورټ خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت پکارېږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله. او بله دا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبرې ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ تا خپله ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم، دا بېله خبره ده، خو له دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور ترڅنګ ما ته کور جوړي.
ملک صاحب په دې خپويږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
دا سیم نه ده پلوشي، ما نه څوک ګټه نشي اخیستلای. کدا ځانې لپاره نه وای د ملک اصغر یو خبره مې نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپل په ځان کړی دي، تا باندې څوک ملامت نه دي.
نه دا سیم نه ده پلوشي، ما ته همت خان مصیبت خان وای. لا والا می ورته پلان جوړ کړای وو، ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هیر نشي.
ګوره چې بیا کوم لیوانتوبونه کې
لیوانتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادقه شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کېږي.
مطلب چې ځان ته دې بل غمونه ګوري، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړای او زه به پکې څه رقم کسیم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سي. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتوبه دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هیڅوک هم زور نه لري. اوهو،
وایم تر سترګو دې جاسم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړي، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي پکار. ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان کودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. ورښتیا هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چېرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زمونږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خونه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خونه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا ملک مې پاره وخور. پام کوه چې ملک اطرار خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زله خیالي ګل سره ملګری شوی. هسې خور سره مرسته ونکړه، ملک ازار خان دی ژوندی، خور سره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګون نه بای شروع کړو، که څنګه همت خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونکړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار پکار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې؟ وهلکه خیالي ګله،
جار وایا، څه وایې؟
و چنار ګله، صاحب ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه؟
ژرندګړی.
خخا، ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږې خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیرزمان وروره ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانه.
کور دې ودان لورې.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیرزمان، پرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دې درشم. په کلینیک کې مې ډیر ضروري کارونه درلودل، بخنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، بلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې، ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، تروح مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
نه
نه ملک صاحب، پترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس دنه خوشاله کړم کور د وزان پرځنه لوري
رښتیا له یاد می وته چې هغه زخمی او ماشوم څنګه وو
دواړه خو زوی خو ماشاءالله بیخی تکړه او صحتمند وو
یاره شر زمانه د پرځنه د کور ودانوي د همدې برکت وو چې هغه تر خارجه ورسو او ښه شو شکر ده
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانی کلینیک له نږدې نه وګورو ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم
او نو مور او زوی به چکرونه وهي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم
پلار جانه کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو ستا او د مور ارمان به مې پوره شي بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه
خیر اوسه زه یو په دې خبره دې خوشحاله کړم
ریښتیا د ویزو غمې څه وخت خورې په خیر سره
سر له سبا یې کارونه پیلوم هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره
غونچه ګله کاروبار دې څنګه دی
شکر دی تر مخکې ډېر ښه شوی دی په هر حالت دې شکر
اوهو هلته وګورئ دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل زه خو هسې یم تلته سلامت میلمه یې
خدای دې راولي الله میلمنو نه ډارېږو ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي
اوهو دا خو ستاسو پیروز دی
نه نه هغه به نه وي والکه دو ستاسو پیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی بل څوک به وي
څه تا اندېښنه کوئ هر څوک چې وي اوس به رامعلوم شي
لکه چې زما له مرګه یې اورېدلی دي که څه
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اورې دا دی راورسېده اوس یې له نږدې وګوره
السلام علیکم ټولو ته زما غوړ سلام
وعلیکم سلام مبارک دشه تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی
وا وا دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه
کور مو ودانو سا رمه خدای دې ژوندی لره ملک صاحب
دا کسی به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي اوس دا راته ووایي چې تاسې دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړۍ تختوئ
هغه ته دته لا پسې ګوره زمونږ هوټل دی او ستا دکان نو ته څه ته سوځې
هر څه چې وي تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله ته څوک یې چې مونږ به له تانه اجازه اخلو ته زما پلار یو که استاد یې
که څه یم که نه یم خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګار شورناخود او منتو خرڅ کړم خو تاسې زما کار خراب کړ
غونچه ګوله که دومره حرص کې نه وي څومره چې دې په نصیب او قسمت کې وي هماغره ګټې هر کس خپله برخه خوري
نه نه جنګ او دعوو ته اړتیا نشته ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ
ملک صاحب زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي
نه نه ته چې دلته راغلی بل مقصد لرې غواړې چې ما پې خفه کې ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ
لکه چې د غنچه ګل کاکا کې څه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو وګورو چې څه څه یې راوړي دي
نن غرمې ته مې تاسو ټول مېلمانه استئ غواړم چې د هوټل شیرني درکړم
وایم تاته دې مبارک وي دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم
غنچه ګله لږه سړه خوره دومره زر جری کېږه مه داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي هر څوک خپله برخه خوري هله راپورته شه چې ورشو هله راځه پورته شه
څه وایم ملک صاحب ستا لپاره به لاړ شم ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله
ته راشه ظالمه له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي راشه او میلمه مې شه
مخکې شه پخیر
اوهو تا خو خپل موټر له عکسونه او لیکونه ډک کړی دی د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي
او نو هوټلونه لوحې لري او مونږه په خپله موټر لیکل وکړل وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو په ولګول دا د دې لپاره چې خلک خبر شي
وایم دې شکه دې ښه چل مو کړی دی
هغه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي یو څو قطکي څوکۍ هم راوباسه او کېده
وګوره غونچه ګوله د دوی سلیقه ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده. څو موده مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی. مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو. امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطې کې بیا کم ځای نیسي. استاده والا چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه، تنګ ځای دی، نو ځکه مې دا قطکې څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دې کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب څه شی خورې؟ فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به.
ملک صاحب تو فرمایش ورکه، هغه درته دستی تیاری.
ولا دا خو ډیر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغه هر څه چې زر تیاریږي ماته هماغه راکړه، زه ډیر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورمه، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی قورمه، فرنی، څه شی غواړې؟
نام خدای دې وي، ژبه دې ښه روه شوې ده پکې. داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده کړم، ایله نن مې پکې ژبه راو شوه.
ولا تاسو دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نو اوس خبر شې؟
شاغه غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته دا به اوس داسې خواړه راوړې چې د خوړو به وي.
غونچه ګله پومبه ګله خیر دی، یو وارې وخوره، که خوند یې در نه کړ پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار. اوهو اته ولرې، دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ ته صبر چې دغلته ورته ودرېږم. ته ودرې ژوندی اوسې غونچه ګله، لکه چې د ملک خېلو کلي ته روانې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روانې؟
د موټر لاره نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې پې ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیاله شریک راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کار ته لاس اچې، خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته. بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې،
یار لکه چې تا ته هم چیشی درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوې. هغه دی راغی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ.
لکه چې غونچه ګل په ژبه مچې چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسو به نه یې اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو.
اوهو دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتیو د تیره کولو کار شروع کړی. چنار ګله
زم تر چا کم نه یم، تاسو خو په ځای پرېږده. خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وخلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تیره کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملالی
ولی دل شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وی کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولې ده شمسا ملالای خوایی دا مڼا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې مڼې خوري یوازې زه خو نیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملاله یې که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ